د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې او سات کې تر 3 بجو د آزادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي د دې خبرونه کوربه به اسد الله لودین وی خو له هغه مخکې په موکړی خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دفیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو تخپل اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو او نجونو حقوق محدودوي رابرټ ډیکسن چې نوی پر دې دنده ګمارل شوی وای کابل ته د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لاره ومومي نوموړی وای چې د سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برتانیا د ژمنې څرګندونه کوي لدې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښیګڼې لپاره هیله څرګنده کړې او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غوښتنه ترې کړې چې برتانیا د افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برتانیا او د نړۍ نور هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وای د عمان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځولې دي عمان د شیشې په نوم د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیت قمندانې په یو بیان کې چنن خبر شوې لې چې دا بوټي په مرکز ایبک خار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شول د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوی دي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته کڅه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبی ډول کم شوه خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی یو افغان د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې په ډزو وژل شوی دی د واشنگتن ډی سی پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم افغان د سه شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی د واشنگتن ډی سی پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتل د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام ټاکلی دی په امریکا کې د افغانانو د مرستې د یو پروګرام په ترڅ کې د احمد یار کورنۍ ته څه باندې 14000 ډالر بس په نراټوله کړی ده د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان پخوانی پوځي و چې په دې وروستیو کې امریکا ته کډه شوی و اروپای ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د یرغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهماتو او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم اقدام اعلان کړی د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو او اروپای پارلمان توافق کړی چې د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه سمدستي 500 میلیارد یورو ځنګړې کړي د موافقه د اروپای ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د استولو د پراخولو لپاره یې کړې وه او د چک جمهوریت صدر اعظم وایي د اوکراین راتلونکي د اروپای ټولنې او ناټو په غړیتوب کې ده پیتر فیاله چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره تر غونډې وروسته نن یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل اوکراین زمونږ او د ټولو اروپا د امنیت لپاره د جګړې په حال کې دی خغلی فیاله زیاته کړه چې چک جمهوریت به پر اوسنۍ مرستو سربیره اوکراین ته پوځي هلیکوپټر هم ورکړي زلنسکی له اروپایي چارواکو غوښتي دي چې سکل په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د ورکولو په اړه د خبرو د پیل لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم افغانستان همداونه د شنگهای سرمشریزې د بحثونو یو برخه و دا غونډه په آنلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د تیرې سه شنبې په ورځ د جون په 4مه جوړه شوې و د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپل وینا په یو برخه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دی د غراز زینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونه کړې دي د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یو برخه اورو
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندیښنی او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاری نه د ټول منلي حکومت جوړیدل، نه ترهګرۍ او نشه‌یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تلپاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د خود طالبانو حکومت د غونډه کې د دوی د استاذي په نه ګډون خفه دی او وایي راتلونکي غونډه کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد:
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت، د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د شی همغږي رامنځته کولو په پار د ورتناسو هرکلی کوي او په ورتناسو کې د افغانستان چې د نظیر په توګه غړیتوب لري استازی ته د ګډون زمینه مساعده ول خپل مسلم حق او نشتونه د هر اړخیز همغږي پر وړاندې خند بولی، ترڅو د ناامنۍ او د مخنیوي او مخدره توکو د قاچاق بندشت، بشري مرستو رسولو او د بنسټیزو پروژو په عملي کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا، همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیې هغه برخه چې پکې د آزاد، باثبات، متحد، له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه پکې ملاتړ شوی، له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د رستنې د په برخه کې د اسانتیا برابرولو یادونه شوی، ستایي او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان راتلونکي سرمشري غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي، افغان حکومت ته د ګډون زمینه برابره شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمهیزو غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر هاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي، ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانکزی سره پیلو. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمایي سازمانونه چې روسیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې ښیي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یوه مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، څه فکر کوي؟ دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې تاسو او د تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټول افغانانو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګرو نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه، او په افغانستان کې مېشت خلک په هر قوم، په هر ژبه ژوند کوي، په هر مذهب باندې حتی. نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی، یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هوا خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوي دي، نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او افغانان هم اکثریت دوی ناراضی نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډېر بندیزونه لګولي دي، او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي. ډېر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی، نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپېژني یا کوم کنفرانسو کې دوی راوبلي.
و میرمن ستانگزی دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال دا یو بیل بحث دی، ممکن طالبان دغه مشروعیت ترلاسه نه کړي، خو څه چې ښکاره دي هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرست کابینه لري. د افغانستان په چارو کې دا مهال اجرایی واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوي دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شانګهای د وروستۍ غونډې قربتوب کوي، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي، فکر نه کوي چې په دغه سي غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي، ځکه کچیرته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کیږي، کله چې د بحث اصلي اړخ چې طالبان دي په دې غونډو کې حضور نه لري، فکر نه کوي چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې له افغانستان کیږي هغه به ډېرې عملي نه وي؟
بیا هم وایم چې دا یو ګروه دی، دوی چې دی طالبان کوم د طالبانو کوم ګروه چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمایندګي نشي کولی. دا چې په افغانستان کې میشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یو اویاوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بڼه راغلي دي. او دا چې امریکایانو هغوی سکه دوی راوستله چې کتر کوم وخت پورې د دوی پروژه ده، همدغسې پاتې کیږي بې سرنوشته. غزلی هم دوی 15 کال حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بېرته د بل حکومت راوسته، یعنې کرزي صاحب راغله او 10 کال حکومت یې وکړ. دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فلحال دوی هم تقریبا ناکام بوله چې ځکه چې تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوانه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامه په دوی باندې ده، بله دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه یې لګولي دي، د دې دپاره هم کېدای شي. دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي. په بده باندې ټوله دنیاوال پوهېږي چې دغه 10 کال جنگ د ټول دنیاوال د خوانه و، که د پاکستان جنگ په افغانستان کې و، که د هندوستان او پاکستان جنگ په افغانستان کې و، که د چین جنگونه په افغانستان کې، همداشانتې ټول مملکتونه په افغانستان کې ښکیل جنگونه و. ډېر ښه استفاده یې وکړله د مونږ د افغانانو بې اتفاقي او بې سوادي نه. نو تر ننه پورې دغه 30 کاله چې جنگ روان دی، مهمه عملی چې دی د دې بې سوادي و بې تجربهګي و د دې له امله دی. پس افغانان ډېر مذهبي خلک دي، اما په دې کې علمي مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي او پلار مسلمان و، سره په سجده یې ښه و، بس دوی ماما سلمسای ماسې به وایي چې هغه ده په هغه غره باندې وخېږه چې همالته د خدای بخي منډې بخي، دونه نه وایي چې هلته څه شی دی چې زه یڅما علمي مسلمانان نشه دی چې علم د علم اصلي د قرآني علم په افغانستان کې وی چې دوی د ښځو حق یا د نجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه وپېژندل شي. تر ننه پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي، هغه هر ملا د خپل دی هغه دغه منافع لپاره خبرې کوي.
کور ودان میرمن ستانگزی،
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قرآن کې راغلی.
سلامت اوسئ، بیرته تاسو ته راستنیږو میرمن ستانگزی. وروسته موږ سره به ښاغلی حطف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دا دی چې دوی کوم فتواوې چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي، وایي چې د علماو یوه شورا ده چې مهم علما د دوی په ټکو پکې دي، او د هغوی د سلام مشورو او د هغوی د لارښوونو په رڼا کې دوی دغه خپل فرمانونه ورکوي او خپل فرمانونو ته توجه هم همغه د علماو یوه شورا بولي. په هر حال وروسته به بحث کې دا خبرې نورې هم وچاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز هم سټوډیو ته وصل شوی دی. جانباز، ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې، د غسیمایي سازمانونو خپې ځنۍ، د شانګهای سازمان چې اته غړي هیوادونه لري، غړي هیوادونه غړیتوب لري، او د غراز ځینې څارونکي هم لري، افغانستان هم د څارونکو په ډله کې دی، د دې سازمان غونډې څومره مهمې دي، او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنا ده؟
مننه ټول ته سلام ټول اوریدونکو ته د نن په ګران وطن کې او بهر کې ټول افغانانو ته سلام استوم. ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مرکو کې کار کوو، باور وکړئ چې همدا اوس مې ډېره خوا بده شوه. پامې په دې بده شوه چې ولې افغانستان، پامې په دې بده نه شوه چې زه چېرته کار کوم یا نه، یا مې کار پرېښود. په دې دا خو ژوند دی سړی، کله یو ځای کې کار کوي بل ځای کې کار نه کوي. په هر حال پامې په دې بده شوه چې ولې زما وطن ځي انزوا خواته، ولې زما وطن ځي د تجرید خواته، ولې دا حالت زما په وطن کې راغی. زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې، هغه که د دولسمشرانو په کچه وي یا د خارجه وزیرانو په کچه وي یا د صدراعظمانو په کچه وي، چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی. یعنی زه تقریبا او اته ځلې د افغان هیات عضو وم په دغه کنفرانسو کې، ټول شر ما دلیدي لیدلي دي او څارلې مې دي. په هر حال خبر دی کې د محترم صاحب صاحب چې اوس خو افغانستان متاسفانه چې دغسې یو حالت کې دی چې یو افغان شموله، زه نه وایم فراگیر ټول شموله سهمیي حکومت، نه افغان شموله چې د هغې کې د افغانستان خلک اوسېږي او دنیا خدا ویني که نه. د شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډېر په دقت څاري. اوس هم هلته یو سلسله نظریات ارائه شول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایره شول، اګر چې کوربه هندوستان و. نظریات مختلف و، مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی. د بلې خوا د چین هیواد څخه ولسمشر وویل چې موږ کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمې یو اړخیز تحریمات چې وضعه شوي د افغانستان په ضد هغه ورو ورو لرې شي. همداسې قزاقستان وویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان دپاره زموږ په هیواد کې، یعنی د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائې ایجاد کړو، چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان. د ازبکستان ولسمشر ډېر یو جالبه څرګندونه وکړه. هغې وویل چې په کار ده چې هغه یو ګروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان د هغې کار بیا پیل شي. د قرغزستان ولسمشر وویل چې نه باید افغانستان د یاد وباسل شي او د افغانستان وضعیت ډېر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې. د تاجکستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید کچه ډېره لویه شوې ده او دا یو ورځ تر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده. د ایران مثلا ولسمشر وویل چې یوازې د افغانستان دغه اوسنۍ کشالۍ یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټولګرون حکومت رایج شي. پاکستان ډېره جالبه خبره وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه. هند چې وویل چې د افغانستان د اراضی نه، د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته توریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي، چې مستقیما اشاره معلومه ده چا ته چې هغه پاکستان دی. په دې ترتیب موږ متاسفانه د دغه فرمولو نه، د دغو ترکیبو نه او د دغو ډیرو مهمو اړیکو نه محروم استو، او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي، ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه په رسمیت وپېژندل شي او افغانستان نور د دغې د انزوا د ګودال نه چې ورته هماغې خواته روان دی د هغې نه نجات پیدا
و. طالبان بیا ادا کوي ښاغلی جانباز، تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي. هغوی وایي چې
نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی، د ولس ملاتړ ورسره دی، او وای چې له ویشل کلنې مبارزې یا جګړې وروسته واک ته رسیدلې دي چې د دوی په ټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه یې هم کمه کړې ده، او د نشه یي توکو د کاروبار کچې هم راکمه کړې ده. البته د نشه یي توکو د کاروبار کچې ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وایي چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سترګې نه پټوي، د سیمې هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکړي، راشدار شدي ورسره وکړي، او وایي چې په دغسې غونډو کې د دوی له ګډون پرته بحثونه عملي نه بریښي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره له سیاسي اړخه مهم دی؟
ښه، دوی خو مدام همدغه استدلال کوي، خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی، د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کشت کچه کمه شي اوسېږي، ولې متحد دې باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه غږېږم. اما داسې نه کېږي چې یو څوک راشي وایي ما دا حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي، او نه پوهېږم انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي، او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او ټوپک مې په لاس کې دی، په زور د ټوپک. داسې نه کېږي، دلته دا هېواد کې چور نه دی، دا هېواد د چور دپاره جوړ نه دی. که تا مبارزه کړې دی کور دی وطن، که تا خارجیان شړلي دي دوه ځلې دي کور آباد، صحیح ده. ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته راکوې؟ ته غواړي په دې وطن باندې حاکم وشي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه 15% وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغسې مهینان، همدغسې لوی رئیسان. دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کېږي. او ته که وایې چې دا دنیا نه ګوري، اشتباه کوي. بله خبره، دوی وایي چې دلته کومه شورا ده چې دا قانون جوړوي، احکام جوړوي، او کته او پورته دغه شیان دا خاوره باندې سترګې شي. دا شورا کې څوک دي؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څوک دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دي؟ دا څوک دي؟ دا شورا کې څوک دي؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسېږي؟ یعنی دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بل دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې ته افغانان یو بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دین تعین کړي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی، خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا د ابله خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو مونږ افغانان یو. مونږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړی، توپک هم په ژوند کې په لاس کې نه دی اخیستی. مونږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو؟ مونږ طالبان نه یو، او ستا امارت نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارت هم ایجادي دي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګري دي ښه کړي دي، اوکې منم، راځه چې د خلکو ارادې نه پښتنه وکړو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دې نه ډارېږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته که احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایره وي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت پیژني، دنیا استبداد په رسمیت نه پیژني. تا یو دیکتاتوري، یو منحته طالبانی طریقتي استبدادي حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري، المغرب نه تر اندونیزیا پورې. ښاغلی ستانکزی، دغه چلن چې دوی کوي، دغه تش په نوم حکومت چې دوی مختوري سابقه نه لري، د صدر اسلام نه راشروع تر نن ورځې پورې، هغې د خاطره دوی
باجنباسب. ډېره ډېره مننه. د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورو. میرمن ستانکزی، زموږ نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې استډیو سره لا وصل نه دي. ښاغلی حاطف مختار او دغه راز د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر دواړه په ظاهره بوخت دي، هیله ده چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بحث سره یو ځای شي. ستاسو په نظر د ګاونډیو د هیوادونو دغه کومې څرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې، یادونې وکړه، دغه راز ښاغلی جانباز هم ورته په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ. دغه اندېښنې د ګاونډیو هیوادونو څومره پر ځای دي؟ ځکه د سیمې او ګاونډ هیوادونه وایي چې له افغانستانه لا هم د ترهګرۍ ګواښ نه دی لمانځه تللی، دغه راز له افغانستانه لا هم د مخدره موادو د قاچاق ګواښ نه دی لمانځه تللی، او دوی وایي چې په افغانستان کې لا هم نړیوال ترهګری ډلې شتون لري. سره له دې چې طالبان نه مني، طالبان وایي چې له افغانستان هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي او وایي چې د غژمنې د دوهې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړي. اما له دې ډاډ سره، له دې اطمینان سره بیا هم ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟
مننه لودین صاحب. د دوی کوم گاونډیان چې دي، د دوی نظریات صحیح دی. یعنی کله چې یو گروه انتحار وکړي، انفجار وکړي، خلق علال کی، نو هر څوک چې وي ډاریږي ته نه، دنیاوال خود ډاریږي. یو خو همدغه دنیاوال و چې دا یې رامنځته کړ. مونږه په دې باندې به دغه نه وایو چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې، حتماً یو هدف به لري. زه د مجنبا صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کېږي. مونږه ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینیر ته ضرورت لرو، مونږه ډیپلوماتانو ته ضرورت لرو، مونږه ډېر ښه ډیپلوماتان لرو. دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی و ډېر نامردي یې کړې ده، دا ځلې هم نامرد خلک دي. ګوري د خپل د وطن سره جفا کړې ده. د مونږه یعنی بهترین رهبر یې په دار وځړاو، د چا په لاس؟ د پنجابیانو په لاس باندې. مونږه دلته څارنوالي درلودله، مونږه محکمه درلودله، مونږه څنګه حکومت دی چې ته راځي او سمدلاسه یو څوک په در دړی؟ که رباني او صاد رباني و، خو هر څه چې دي مونږه رهبران دي. دا یې په بم باندې په پنجابیانو باندې والځو، هلته امچمسوري په بم والځو. ګوري مونږه څومره خلک چې دي په افغانستان کې، څومره سیاسیون چې دي، څومره رهبران چې دي، مونږه کولای شو چې محکمه وکړو. ټوله دنیا کې محکمه شته دي، څارنوالی شته ده، پولیس شته ده. مونږه مستقیم د بل په لاس باندې خپل رهبران وژنو، خپل رهبر راولاړیږو چې مونږه دونه بې همت یو چې خپل محکمه نشو دای راولای په یو چا باندې. هغه د هغې دفاعي نشو اخیستلی، یا هغې ته دفاعي نشو ورکولی. څنګه کولای شو چې حکومت وکړو؟ حکومت ناکام حکومت خو همداسې روان دی. د یو اویاوم کاله تر ننه پورې چې مجاهدین دي، زه خو بیخي په جهاد باندې اعتبار نه لرم. دوی جهاد نه کوي، بهترین کار نیولی دی چې د اسلام نه استفاده دوی کوي چې اله جهاد.
میرمن سانگزی راځي، هغه اسلامي اړخ باندې ډیر تم نه سوچي دا جهاد مشروع که نامشروع، هغه اړخ به پرېږدو، هغه بحثونه به نور بحثونو ته پرېږدو. فکر کوم نن په همدې شانګهای غونډه باندې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په اندېښنې ښه ده چې خبرې وکړو. زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې، دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟ آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه د ورته اندېښمن اوسي؟ سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې و، د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې و، اما د ترهګرۍ ګواښونه او دغه راز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي؟
زمونږ مملکت دغه شل کال یا څلوېښت کال کېږي چې په همدغه ترهګرۍ باندې روان دی. که هغه خلک جهاد یې کاوه، هغه هم په ترهګرۍ باندې روان و. اوس که القاعده و، هغه هم په ترهګرۍ باندې روان و. که طیبه ده څه دی، هغه هم که طالبان دي، هم په ترهګرۍ باندې روان دي. نو دا خو یو واضح خبره ده، ګاونډي سمه خبره کوي چې هر څوک که د مونږ په څنګ کې همدغسې یو مملکت وي چې د څلوېښت کالو کې همدغه ترهګرۍ روانې خو مونږ هم څه نډاریږو کنه. هر څوک چې وي چې د ځان نه نه ډارېږي، ته به سړک په غاړه انتحاري انفجاري کوي، نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي. ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي، هغې نه د ښو تمه لري، د جنګ تمه نه لري، د انتحار انفجار تمه نه لري، د چټي چټي فتواګانو چې قرآن کې نشته دی دوی ورکوي، د هغو تمه نه لري چې په ما باندې ظلم دی چې زه د افغانستان یم، افغانۍ یم، چې په تا ظلم دی، چې بل ورور ظلم دی، چې په بل خور ظلم دی. نو په ګاونډي باندې دوی سرفه کوي، خو دوی په کراري نه دي. که په کراري شي خو په تاجکستان باندې معامله کوي، په ازبکستان باندې معامله کوي، د خواتازه پنجاب باندې دوی ده. تر ننه پورې افغانستان په دنیا کې په ترهګر په نامه مشهور شوی دی.
اوس نو هاي هندستان چې د موږ نه یو مملکت مخکې پروت هغه هم داري هغوی واقع بینانه خبره کوي صحیح خبره کوي چې خپل ورور ته ځای نه ورکوي په څنګ کې دی نو بل خلک خو حتمن اوس ګوره دغه هر څه چې شوي دي ټول خلک قتلونه یې کړي دي که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګوو چې قتل یې کړی خو هم شاه مسعود هم کړی ګلبدین هم کړی دوی هم کړي راځي چې د دغې نه باید دوی تیر شي ټول خلک را مستجم کړي ډېر ښه ډیپلوماتان لرو ډېر ښه سیاسین لرو ډېر ښه صاحب منصبان لرو جنرالان لرو دوی را وغواړي چې دا مملکت سره چې دوی موږ خپله سره جوړ نه کړو نور څوک نشو جوړولای او دنیا وو پیژني چې مونږ راو غواړي چې دې نه پیژني څوک دې څه کوي چې غواړي
وو کور ودان په همدې خبرې کوي چې څنګه اوس بل اخره د طالبانو حکومت وو پیژندل شي مشروعیت ورکول سي سره له دې چې هغه د مشروعیت بحث لوی بحث دی ښاغلی جانباز تاسو ته بیرته راګرځو مشروعیت چې دا په کور دننه ترلاسه کیږي بیا په نړیواله کچه باندې چې لارې هم بیلابیل دي جرګه ده په افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی چې جرګو به پخوا خلکو ته مشروعیت ورکوه اوس په افغانستان کې جرګه هم نه ده جوړه سوې دغه راست ټاکنې دي چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري خو ټاکنې هم په نننیو حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښې لارې چارې دي ښاغلی جنباز دغه مشروعیت به نه ترلاسه کیږي اما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي حکومت په لاس کې دی تا تقریبا د حکومت هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي څه وشي چې بالاخره د ګاونډ هیوادونه د افغانستان حکومت د یو حکومت په توګه حداقل وپیژني مشروعیت اړخ به بیلي او د افغانستان په اړه شو یا کېدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکړي
د افغانستان سیاسي جغرافیه خارې څنګه دا خو څوک لغوه کولای نشي افغانستان یو تاریخي هیواد دی افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بدګرو څخه دی او افغانستان خپل سیاسي جغرافیه ساتلې ده او هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیه د افغانستان دولت د مقصد سوال نه راوړي خو په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا هغه حکومت مشروعیت نه لري مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې په کوم ترتیب ترتیباتو دا کار کیدونکی دی یا به ځي د خلکو ارادې ته یا به ځي سنتي انسټیټیوشنو ته لکه زمونږ لویا جرګه یا به ځي دینی من جمله دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهلو اکت داسې نه کیږي چې یو څوک راشي وایي زه دلته پاچا یم او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین یم تاسو دی پارادوکس ته وګورئ دا په کوم کتاب کې دی چې یو څوک ته بینی نه په سترګو هغه وایي زه د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین یم تا د الجزایر نه پوښتنه کړې ده تا د اندونیزیا نه پوښتنه کړې ده دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي کورنۍ دې هم هلته ده دغه دې په رسمیت نه پیژني امیر خو پرېږده یعنې ته سر په ګریبان کې که چې څه کوې دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي ښځې په کور کې کښېنئ نجونې مکتب ته مه ځئ هلکانو داسې وکوي دلته مه ځئ هغه کار مه کوي دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان لپاره آیا په یویشتمه پیړۍ کې حتی په مغه منځنیو پیړۍ کې د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ مکتب مه وایي نجونې مکتب ته مه ځئ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوي ولې هجر قرن تلیگی ولی دا کار کوي تت سکاره یه ولی دی دا دغه حق زن تا ور کرده تز ما خوین دی من دی مکتب تا پری نگدی تت سوکی ولی دا کار کوي تا دا چه کم زن راغلی بگا طریقه چی تمیبانی اسلام دی دا کم زن راوله دی سر بگری بانکه که رایشا دا افغانستان خلق و اراده تا تمکینو که هاگه فرمول دی انتخاباتو ترا پیدا که که تپ کفری هیوادو اعتماد نلری چې همدا اوس ته خو هغوی سره راشه درشه کوي هغه د وروستۍ څرګندونې د امریکا ولسمشر ډېر شان نه پرده مخته پرانیستله لرې کړه مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې د امریکایي ژورنالیست ته وویلې چې هېڅ نه وه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه دا یو معامله وه چې تاسو ووتلئ او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو نه ټول شان نه پرده لري کیږي. دغه اوس د چین نه چې کافي کفري هیواد دی، د روسیې نه چې مسلمان هیواد نه دی، د لسهاو نور هیوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي. یعنی چې ته دغه هیوادو سره په فورول کې یې، په معامله کې یې، او همدا عذر کوي چې په رسمیت وپېژنې، په رسمیت وپېژنې. ښه، اوس خبره دا ده چې ته انتخاباتو باندې عقیده نه لري، کفري هیوادو باندې ګواکې ته باور نه لري چې دسې نه ده، خو راشه ته وټاکه هغه مسلمان هیوادونه چې ته پرې باور لري. کومو هیوادو باندې مثلا ته باور لري؟ قطر باندې لري، سعودي عربستان باندې لري، اردن باندې لري، چا باندې لري؟
همدا ترکیه ښاغلی جانباز، ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشري ټاکنې وګټلې، طالبان ورته په لومړي قدم کې مبارکي ورکړه، ویل چې دا ښه کار وشو.
بالکل، یعنی تاسو وګورئ دغه د ایرانیانو خبره، دغه پرروي ته، دغه دوګونی چلند ته، دغه ګستاخی ته، دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمبسخور ته. که نه خو زما خبره به اصلا بل ځای کې وه، تاسو ښه څرګندونه وکړه ښاغلی پانیزه. ما غوښتل دا ووایم چې دغه مثلا قطر دی، اردن دی، ترکیه ده، سعودي عربستان دی، هغه هیوادونه چې دوی پرې باور لري، که نه غیر دغه ایران او پاکستان چې زموږ په کارو کې سخت مداخله کوي، دوی دې حاشیه ته شي. دغه هیوادونه دي چې مسلمان دي، دوی نه دي نظارتي هیئت ورته کې د ټاکنو دپاره.
بله، کور ودان ښاغلی جنباز،
چې یو حکومت تر هغې چې ایجاد نشي جناب سنگیزه، دغه هیوادونه به افغانستان سره معاملې به کوي د خپلو منافعو دپاره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ جنباز صاحب. ډېره مننه د بحث بل میلم د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ښاغلی حاتف مختار هم له نیکه مرغه سټډیو ته وصل شو. مختار صاحب، ستړي مشي، تر اوسه بحث تر ډېره یو طرفه روان و، هغه دا چې دواړو میلمنو زموږ هم ښاغلی جانباز او هم میرمن ملالۍ ستانکزۍ د طالبانو په تګلارو باندې نیوکې وکړې، او ویل چې طالبان حداقل په دې دوو کلو کې نه دي توانېدلي چې د یوې جرګې له لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې وو چې طالبان څه وکړي چې بالاخره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفع کړي؟ ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تېرې سې شنبې په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې.
سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته. زه په دا اند او باور یم چې ګاونډیان، خصوصا زموږ هجمونیک ګاونډیان لکه روسیه او چین، تر یو حده په دې مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی، او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې شکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي. طالبانو دغه موضوع یې درک کړی، په همدې لحاظ هم په سیاسي، خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي. چینایان تر یو اندازه او روسان هم په دغه پوه دي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی. له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل، یو ملي اجماع منځ راتلل، یا یو لویه جرګه غوښتل، دا د ټول افغان ملت ژغ دی چې هو باید یو ستره لویه جرګه منځ راسي، داسې یو مرجع د منځ راسي چې د افغانستان اسلامي امارت دغه په نتیجه کې د خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي، یا د خپل ملت د خپل مشروعیت واخلي. تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت، یا د ایران او د پاکستان، یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه، د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخلت شي. ځکه موږ ولید هغه حکومتونه چې د غرب په نسخې افغانستان کې وټپل شو، دلته شل کالي حکومت وکړل، او پس له شل کالو نه بالاخره هغه حکومت وران شول. د خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نه و، په میلیاردونو او میلیونو ډالر غصب شول، د خلکو ونیول شول، د خلکو ځکه په زور ونیول شول، جنوب اکثرا ولایتونه وران شول. په دې لحاظ هغه ډیموکراسي چې غرب ورته لابي کول په افغانستان کې ونه څرخېد. موږ په د باور یو، موږ په د باور یو که یو ملي اجماع منځته راځي، او افغانان غواړي چې ملي اجماع منځته راځي، باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان، افغانیت، د خاورې پر ملي هویت، تاریخ، مکنۍ بشپړتیا باور لري، دې دوی کولی شي ملي اجماع منځته راوړي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د ده لپاره وغواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې غواړي داسې افراد په نظام کې ولري چې د دوی لپاره کار.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دا نیوه کې وشوه چې طالبانو په تیرو دو کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې ځان امیر المؤمنین بولي تر اوسه ځان ولس ته نه دی ورښودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغو نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد، حتی همدې پاکستان، هم زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپیژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه درشه یادې سي او په دغسې نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولی شي.
ګوره، یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم صحوه او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم چې اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي. فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان په رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا دې په خپل دریځ کې ترفیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو په خلاف و. تاسو ګورئ چې انګلستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، آسترالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبره ده، دا د ملت ږغ ده. هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی. زه دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادبار یو ملت خپل امیر، قائد، ولسمشر، رئیس جمهور، هر څه ستاسو هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکې شته، یو لوکل سټیټ پکې شته. دلته یو حاکمیت لري طالبان. د افغانستان په جغرافیه حاکم دي، په جغرافیه کې ولس شتون لري. او قطعا د ضرورت شته دی چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله، کور ودان، ډېره مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شای باندې توافق ورسیږي. او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزۍ ته. میرمن ستانکزۍ، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د ده په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم دا سترګې نه پټوي، او وایي چې کچیرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، بعد د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درک کړي.
او سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان که تاسو داسې فکر کوئ چې یعنی کامیاب روان دي، حکومت کامیاب دی، په څه باندې تاسو وایئ؟ ستون د فقرات دی او مملکت اردو یې وه، یا ځوانان دي چې نن سبا وزي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځینه دپاره هم د نارینه دپاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپله هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې دپاره کار نشته. ښځې اکثریت دي، اویا فیصده ښځې کونډې دي، چې زه خپله هم کونډه یم. کار مې درلودو، هلته تجارت مې درلودو، ماسته مې درلودو، ړنګه شوه راغلم. همداسې لکه ما غوندې اکثریت ښځې په اسلام آباد، په پېښور، په ایران، په تاجکستان، په ازبکستان کې پراتې دي، د مجبوریت ترلاسه کوي. یوې خوا ته ووزو، ولې ووزو؟ د دې دپاره چې کار نشته د ښځو دپاره. موږ اولاد، خپل اولادو ته څه شی ورکړو چې وخوري؟ دوی تعلیم ضرورت لري، که نجونې دي بې تحصیله پاتې کېږي، که هلکان دي مجبوري چې هغوی کار ته ووزي، خو که زینه کار نه کوي هغه هم بې تعلیمه شو. د مملکت بنیاد د منځه تللی دی. هغه ظلم چې راغله، 15 کاله حکومت یې وکړه،
د 50 کالو صدمه یې ورسوله چې تعلیم او تحصیل ته پرې نه خو د ښځینه او نارینه او ټول اله ګیره پرې ده والا کمیسه پرتوبو اونده وای ګیره زما شو وای واکې د ملا اوس همدغسې خبره په رښتیا سره یو وخت مونږ واړو د مونږ انا به ویلې وای ګیره زما وای ما واکې د ملا اوس ګیره د مونږ واکې د ملا شو ښځه د خلکو واکې د دوی شو ګوري یو 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 مملکت هغه دولت چې دی د دولت وظیفه دا نه دی چې خلک جنت ته ویسي او نه جنت ته وړی شي. دوی خپله ولکه جنت په سترګو ویني دا فتوا زه ورکوم ځکه چې د ټولې دنیا وینه یې په غاړه کې نیولې ده د ټول افغانستان. بیا موږ څنګه کولی شي چې جنت ته ویسي؟ د یو مملکت یا د یو دولت وظیفه دا دی چې خلکو دپاره زمینه د تحصیل وسایش کار ژوند برابر کی. نه په دې پسې چې اول چې دوی راغله مکتبونه یې بند که پسې بیا اله ایجاب واغوندې یاله دا وکړي اوس بیا وادونو باندې دوی کار لري.
طالبان د حکومت له ادرسه څه ځواب شته او که نشته؟ که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم. مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې مرا سره ګډون وکړه ځکه بحث یو اړخیز روان و. بیرته به ښاغلی جانباز ته هم ورشو. جانباز صاحب تاسو د ښاغلی مختار خبرې واورېدې، تاسو هم لاندې تبصره وکړئ چې څه وشي تر څو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري د مشروعیت بحث بیل دی د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کمه په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني؟ طالبان له کومو ظرفیتونو او له کومو لارو چارو نه کار واخلي؟
زه غواړم دونه ووایم ښاغلی لودین وخت چې ما تاسو د کورنۍ نوم مخکې سم ونه شي ډېره بښنه غواړم. قدرمن لودین صاحب، عرض دا دی چې طالب د افغانستان د پاره اجنډا نه لري په دغه ترتیب او شکل او شمایل چې دوی اوس روان دي. دا دولتداری نه ده. که موږ مظاهرا دا ووایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهري، یعنی د افغانستان حالات کاغلی لودین ما ته داسې ښکاري لکه د طوفان نه د مخکې چوپچیا. افغانستان داسې آبستن دی د یو ډیرو بدو حالاتو په درشل کې متاسفانه. نو که د امنیت خبره کوو نو تاسو پوه شئ چې په زندان کې هم ډېر ښه امنیت دی، بالکل بشپړ امنیت حاکم دی. سهار چای، غرمه ډوډۍ، ماښام هم ناشته، یو سپورت هم در کوي، وخت هم لري چې عملته یو دوره ووهي په زندان کې. ډېر ښه امنیت دی. نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو نو دا امنیت نه دی، دا سایکولوژیکي تباهي ده. د افغانستان دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده، تاریخي تباهي ده، ارزشي تباهي ده. د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه څه طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډېره د بده مرغه. یو څوک مخکې مې وویل راځي وایي زه امیر یم و خانه پر پلاوه، ته څوک یې؟ قواره دې وښیه، ولې پټې؟ تر کومه ورځې پټې؟ بهرحال اصل خبره دا ده چې اوس هم لا یو چانس شته که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان دي. افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر پارزښتو ایمان لري، باور لري، په د اسلام دین باور لري. دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخکي او وایي چې او خلکو زه حاضر یم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم. راولي خپل هوښیار خلک، راولي خپل نومیالي خلک، راولي خپل مستقی خلک زو جرګې ته اغلته به هم دینی او هم زنګ سنتي اسلامي افغاني ټول دودونه مراعات شي. مشر به ټاکو، کابینه به مسلکی ټاکو، افغانستان به وروسو ګوفایي خواته، قانون به پلی کوو. قانون اول به تصویب وو، اول به یو مرکزی قانون چې هسته‌ای قانون دی، چې هغه اساسي قانون دی، هغه به تصویب وو چې هغه که د افغانستان شیرازی ټول منعکس شي، اداره مدیریت آینده ټول سمبولونه هلته تسجیل شي، وروسو د هغې انسټیتیوشنونه د دولت به په کار شروع کړي. یعنی دا به اوسېږي یو برنامه ای افغانستان، یو برنامه ای حکومت. که دې چې ته دوی زړه سره نه کړي ښاغلی لودین، باور وکړئ چې یعنې څوک یې په رسمیت نه پېژني، دغه معاملې به یې ورسره هلته به راغواړي تاشکند ته ویرا شه په دغه دالیز کې اوسېږه دننه کنفرانس ته به نه راځي.
سلامات اوسئ جناب صاحب. پوهېږه چې دغه کومې سپارښتنې چې تاسې وکړې ښاغلی آغلی ستانکزی وکړې دغه راز خپله ښاغلی مختار هم وویل چې د هیواد په کچه یوې ملي اجماع ته اړتیا ده او د طالبانو حکومت په ځینو برخو کې خپلې کورنۍ دندې سمې نه دي کړې. ښاغلی مختار ستاسو تبصره به هم واورو، بحث هم ورو ورو پای ته رسوو. ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي تر څو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب کړي وکړي د حکومت په توګه او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي؟
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري. پخوانی نظام ځان ته براءت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې. د ایالات متحده امریکا د غلط ستراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول. جمهوریت مکانیزمونه درلود، کمیته درلود، ده ملی منافع و لادرس نه خبری کول، بحرانه چار وزارت درلود، اما تاسولی دست وزارت نو چه پک چور، غدر، خیانت او چپاول نو. ده افغانستان ملی منافع و پونون، ده افغانستان ملت پک لوت شد. تو دلی هاز، اوز ده خبر ندرست، نده چه مونگ، یو نظام دلته شتون لري. غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره، اسلامي نظام سره، طالبانو سره، روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو او هغه اجماع کولی شي یا ستره لویه جرګه منځته راوړي یا داسې ستره لویه جرګه منځته راوړي چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه په څېر یو ستره لویه جرګه راوړي. ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو. نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغې ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري.
بل ښاغلی مختار، ولې په دې تېرو دوو کلونو کې مثلا دغسې کار ونه شو سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډېره لویه موده ده، خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري، مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی، ولې طالبان دغه مسلې یا د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهمې نه دي او که نه ورته مهم دي؟ مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغه سي مشروعیت ترلاسه کړي او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن اړتیا ولري.
دلته دی هیوادونو موضوع جدا دی، د افغانستان موضوع جدا دی. هیوادونه با افغانستان خپل نفع لري، خپل منافع و ستراتیژیک و اطلاعاتي و امنیتي منافع و پلټیکي دي. مون من حیث یو ملت باید سوکو، من حیث یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید د انګریزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ، خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ، خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ په نړیوال کچه. افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي. مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو. اول افغانستان اسلامی امارت دی، باید خپل سینه خپل غیږ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي. د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي، هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي. یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي، د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان د اوسنی نظام پایښ او سپېڅلتیا په ده کې دا دی چې د افغانستان د ملت او د دوی په منځ کې دی واټن رامشي. د اسلامي نظام یا د اسلامي کانفرانس په هکله موږ مطمئن یو چې ډېر اسلامي ملکونه دي چې د ایالات متحده امریکا د غږ نه پرته هېڅکله به افغانستان په رسمیت ونه پېژني، بلکې په نړۍ کې یو تعادل وجود لري، یو تفاهم وجود لري. اما که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت په یو ناپېلې متوازن بېطرف ملي سیاست باندې منتج شي، مطمئن یو چې افغانستان به هم مجبوري او دغه نظام به پایښت لپاره طالبانو کار وکړي. او که چېرې طالبان د افغانستان د ملت غږ نه اوري، مسؤلیت به یې او دا تاریخي مسؤلیت به بیرته د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه وي.
کور ودان هاتف مختار، ډیره مننه. میرمن ملالی ستانکزی، ستاسو د پای خبري او سپارښتنې هم او روڅ وچی چې بلاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ ووري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کړي او په غونډو کې خپل نماینده ولري.
زه د مختار صاحب خبرې تاییدوم.
چې باید به قید به شرط د جنو مکتبونه پرانیزي بخوزه د پاره کار زمینی ورکی خوزه ته ونده ورکی هغه کوم نخبه سیاسون چې دی دوی راوبلې غېږه ورته خلاصه کی یا لویه جرګه جوړه کی د خلکو غږ واوري که د خلکو غږ وانه وري رښتیا هم بای بای د هغو مسؤلیت به د هغوی چې مشکل د افغانستان درش خو مونږ وایو چې تاسو ټول افغانان د افغانستان د ونډه ورکوي او د هر چا د هر یو افغان غږ واورئ بیا په هغه باندې عمل وکړئ.
کور ودان مېرمن ستانکزی و ډېره مننه د خپرونې وخت ورورو
جانباز صاحب وویل داسې پوه خلک ډېر دي په افغانستان.
کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې د ښاغلي جانباز د پای خبرې هم واورو. جانباز صاحب فقط که په یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، د پای څه عمده سپارښتنې غواړئ چې ولرئ تر څو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي، د افغانستان استازی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په غونډو کې پیدا شي؟
ګوري زه طالبان سید چې دا افغانستان یو واقعیت دی، یو عینی واقعیت دی، دینه څوک سترګې پټولی نه شي. حتی پخوانی حکومت په کراتو دا ویل چې طالبان د افغانستان یو عینی واقعیت دی. راشي چې کینو، راشي چې خبرې وکړو، راشي د نظام د جوړولو باندې خبرې جوړښت په اړه خبرې وکړو. ته ما متهموي چې زه امریکایانو سره یم، زه تا ته وایم چې ته پاکستان پورې نښته یې او دغه د شواهد دغه به تر کومه پورې ادامه لري، دغه یو بل تخریب به تر کومه باور لري، دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب به تر کومه ادامه لري. مونږ خو بالاخره د همغې وطن بچیان هستو، تفاوت د نظر به لرو، اما خو نور خو د همغې خاورې خلک هستو کنه. خو ته راکه ماته دغه حق چې زه خپل فکر سیاسي فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کړمه ښاغلی لودین، طالبانو ته بله هیڅ لاره پاتې نه ده د دې چې افغانانو ته مخ کی او د افغانانو د اتحاد یو حکومت مسلکی حکومت رامنځته کی د دوی پښتون کې، د طالبانو د ګلې پښتون کې. هیڅوک دې منتفی کوي نه، افغانان جګړه نه غواړي، خو استقاق د استبداد په پایله کې پیدا کیږي. ښاغلی لودین افغانان مجبور دي چې لاړ پورته کی او استقاق تم مخ کی او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشي خبرې وکړي، راشي مذاکرات وکړي، راشي په یو حل د افغانستان د خلکو د پاره په یو فرمول فکر وکړي.
سلامات اوسئ.
دا حق نه تاسو نه پاتې کیږي او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ. په ملي ټولنه تاسو په رسمیت نه پیژنئ.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو. د ازادۍ په چپو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل میلمنو په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر حاتف مختار او د ښځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Oh, oh, oh. تنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے